የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ገዘንፈሪም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ወንዲከውም ደ መጀሌ ፈሊገነኪ ደ ናምቱ ሩሲ ሊኳል ሊዮን ቶልስቶይ ፖጅዋንድ አሳሮ አው አፍካሩ ኸብሪ አብሬ
ደግስተር ኢንሳን ደኽፕሊ ቶለኒ ደ ቶሎ ተዛዱኑ ሰራ یو زې ژوند کړی دی او دا تزادونه په ماهرانه ډول سره پیلې دي او همي هنر ایجاد کړی دی او همي خپل ژوند لپاره ولار پیدا کړی
درویش دورانه خپل یو نوې غزل را اوروي
کونه چا چې تر سترګو له کوش کا نو زړه پات دی راغلی په خپل کار کې
دوا خواجه حکایتونه لرو په وسنۍ پکتیا کې د واده محفلونو ته ورزو او نور مطالب هم لرو د اونۍ فرهنګي خبرونه وایس سمیم الولی
لیکوال او ژباړن سیف رحمان آشنا وفات شه ارواښاد آشنا په 1419 لمریز هجری کال کې د کونړ په شینکوړک کې دنیا ته راغی او د زده کړو له بشپړولو وروسته یې ډېره موده په اطلاعاتو کلتور وزارت او معرف وزارت کې کار وکړ له ارواښاد سیف رحمان آشنا څخه په خپلو لیکنو سربیره څو ژباړلي کتابونه هم راپاتې دي د فرانسې د نامتو لیکوال او مفکر ژان ژاک روسو مشهور اثر ټولنیز تړون ارواښاد آشنا پښتو کړی و د غزنی ژورنالیستانو صنفی اتحادیه جوړ کړه د باختر اژانس له رپورت سره سم د غزنی ولایت ژورنالیستانو ویلي دي چې د خپلو چارو د انسجام لپاره په یوه اتحادیه کې راټول شوي دي د دې اتحادیه مشر چې د انتخاباتو له لارې ټاکل شوی اسدالله جلالزی دی له ځینو احصایو سره سم په غزنی ولایت کې شاوخوا 200 خبریالان په 1200 چاپي صوتي او تصویري رسنیو کې په کار بوخت دي د هلمند ولایت مشهور ممثل او د فلمونو لوبغاړی نظر محمد مجنونیار د ناټو خو او په حمله کې ووژل شو ل راپورونو سره سم خاغلی مجنونیار طالبانو تښتولی و او د تیرې شنبې په ورځ چې د ناټو الوتکو د طالبانو په یوې ډلې بمباري کوله نظر محمد مجنونیار هم چې له دوی سره اسیر و ووژل شو د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د نظر محمد مجنونیار مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه وبلله د پاچا ستنیدا په نوم د انګلیس او افغان د لومړۍ جګړې په باره کې د انګریز محقق ویلیام دل ریمپل د کتاب مخکتنه وشوه د مخکتنې په هغه غونډه کې چې په کابل کې د افغانستان د معلوماتو په مرکز کې جوړه شوې وه د کتاب لیکوال ویلیام دل ریمپل هم ګډون کړی و دغه کتاب چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی د ویلیام دل ریمپل په قول په پښتو دری فرانسوي جرمني او ایټالیایي ژبو به هم ترجمه شي ویلیام دل ریمپل چې په کمبریج پوهنتون کې د تاریخ څانګه لوستې ده د انګلیس او افغان د لومړۍ جګړې په باره کې په مفصل تحقیق سربیره د نهو نور و تالیفات و لیکوال هم دی
سور زید مخه په پېښور کې د نامتو محقق لیکوال شاعر او ډرام لیکونکي ارواشاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د یاد د درناوي لپاره د افغانستان د تکړه انځورګر حمدالله ارباب د انځورونو یو نندارتون جوړ شو په دې اړه نور حال زموږ همکار مجیب رحمان انګار راکوي
د افغان انځورګر حمدالله ارباب د هنري اثارو نندارتون په پېښور پوهنتون کې پرانستل شو په دغه یو ورځني نندارتون کې چې د لیکوال او شاعر ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د ژوند فکر او لوړ شخصیت په ویاړ دایر شوی و ټول دیرش انځورونه هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوې وې د نندارتون په ځای یعنې د پېښور پوهنتون په پښتو کلتوري موزیم کې ګڼ شمېر لیکوال شاعران د مدني ټولنې غړي محصلین او د دغه هنر مینوال راغونډ شوي وو د پېښور پوهنتون د پاکستان پیژندنې د څانګې رئیس پوهان ډاکټر فخرالاسلام د نندارتون د پرانستې پر مهال وویل چې په وروستیو کلونو کې ځینې مهمو پېښو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې خو د کلتوري پلوه کیدلای شي چې د هنري ګامونو په اخیستلو سره دغه فاصلې ختمې شي
زه به دا ووایم چې د دین لویه اهمه ذریعه بله نشي کېدی ځکه چې کله اولس د اولس سره په مینه او محبت کې یو شانتي نو دولتونه بدلیږي اصلی تعلق د ملت او د ولس ترمنځوي نو د رنگ پروګرامونو خو په دې کې ډېر لوی رول لوبوي او زه به دا خواهش لرم چې د پاکستان نم خلک لاړ شي خیبر پختونخوا نه خلک لاړ شي دغه طرف نم خلک راشي او دا زمونږ دا دغه تعلیمي ادارو په کچ باندې د پوهانو په کچ کې دا وي نو دا به ډېر زیات دایمي وي.
هغه همداراز وویل چې په افغانستان کې د روسیې څو لسیزو جګړو له وجې د هنر ته د پام وړ زیان اوښتی خو زیاته یې کړه چې ځینې هنرمندان شته چې کولی شي په نړیواله کچه یوارې بیا د افغانستان نوم وځلوي. په اسلام آباد کې د افغانستان کلتوري اتشې زردشت شمس ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د لر او بر پښتنو د یووالي سمبول وباله او د هغه د ادبي خدماتو ستاینه یې وکړه.
ضرورت هم دغه دی مونږ دواړه خواو ته دغسې مشترک شخصیتونه لرو علمی فرهنګي شاعران لیکوالان چې دواړه خواو ته باید دغه شخصیتونه ول منزل شي نو مونږ خود دې مکمل ملاتړ کوو هرکلی ورته وایو او زه د همدغه سټیج نه ارباب صاحب ته بلنه ورکوم چې همدغه نندارتون او د دې سره نور ورته کدی د شخصیتونو او د پښتني کلتور انزورونه دی جوړ کړی وی چې په اسلام آباد کې دی ته هم دغه شان یو نندارتون دایر کړو.
الحمدلله ارباب د قلم خواندان د پښتنو اصل شتمنی و بلل او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې نور دې د مرویجات دود مات او خپل مشران دې په ژوندونی ولمانځي.
زمونږ غټه غمیزه دغه ده چې کله ژوندۍ نو په کیسه کې نه یو چې کله مړ شي بیا یې په زیارتونو سرونه وهو. زه خپله په دې ډېر خواشینی یم چې کاشکې دا هغه په ژوند ما جوړ کړی وی. دوی موږ نه مادیات نه غواړي، موږ نه پیسې نه غواړي، موږ نه کور او بنگله او داسې ځونه نه غواړي. دوی لیکوالان دي، ادیبان دي، لږه مینه غواړي. دوی ته دغه احساس ورکول دي د دوی د لیکنو او د دوی د اشعارو په بدل کې چې تاسو څه لیکئ هغه زموږ په ژوند کې څومره مؤثر دي، موږ څومره خوشحالي.
ډاکټر محمد اعظم اعظم چې د تیرې نومبر میاشتې پر 18 نیټه په پیښور کې له نړۍ سترګې پټې کړې یو له هغو قلموالو چې د ژوند ډیری برخه یې د پښتو ژبې پرمختګ او خدمت ته وقف کړې وه. نوموړي د پیښور پوهنتون پښتو اکاډمۍ د رئیس په توګه کار کړی، ګڼ شمېر راډیویي او تلویزیوني ډرامې، تحقیقاتي او تنقیدي مضامین، ادبي ټوټې او شعرونه لیکلي چې څه یې په کتابي بڼه او نور یې په بېلابېلو ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي. دا هنر او ادب مینوال وای هنري هلې ځلې د ولسونو په نږدې کولو کې تر ټولو غوره لاره ده او غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د په دولتي کچه دغه ډول نندارتونونه په کابل، پښتونخوا او عین په اسلام آباد کې ترسره شي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
شاوخوا سل کاله پخوا به که څوک ډیر شتمن و خلکو به لکپتي باله، بیا چې پیسې ډیرې شوې د میلیونر کلمه راووته او نن سبا اول درجه شتمنو ته میلیاردر وایي او هغه هم د ډالر او میلیاردر، یعنی هغوی چې تر زر میلیونه ډالرو یې ثروت زیات دی. اوسنی چین له امریکا را وروسته تر بل هر ملک ډیر میلیاردر لري. نور حال وژمه رشیدی راکوي.
چین د میلیاردرانو د شمیر په لحاظ په نړۍ کې دویم مقام لري. چینی مجلې هورون په خپله تازه ګڼه کې لیکلي دي چې په ټوله دنیا کې اوس 1,453 کسه پیژندل شوي میلیاردران اوسي چې 409 کسه یې له امریکا سره تعلق لري او 355 پکې د چین دي. له رپورټ سره سم د آسیا په ټوله لویه وچه کې اوس د هغو کسانو شمیر چې د امریکایي ډالرو په حساب میلیاردران دي 608 کسانو ته رسیږي. د نړۍ په پیژندل شویو میلیاردرانو کې تر ټولو ډیر شتمن د مکسیکو کارلوس سلیم دی چې 3 کاله عمر لري. سلیم خپله ډیره پانګه د انرژي په کاروبار کې لګولې ده. دغه سړی د 6.5 میلیونه امریکایي ډالرو په اندازه شتمني لري. تر دره وروسته د نړۍ تر ګردو شتمن کس د چین د هانګ کانګ 40 کلن سوداګر لی کاشنګ دی چې شتمني یې 2.5 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د هورون مجلې په ریپورټ کې لولو چې په چین کې په وروستیو کلونو کې ګڼ کسان له کلیو ښارونو ته راځي او دې شي د ښارونو د ځمکو او جایدادونو بیه لوړه کړې ده او اکثره میلیاردران هغه کسان دي چې په ښارونو کې جایدادونه رانیولې دي. دغه ریپورټ وایي چې د نړۍ د 100 تر ټولو شتمنو کسانو شتمني په تیرې یو کال کې په 22% زیاته شوې ده. د نړۍ تر ټولو لویو 10 کسو شتمنو په تیرې یو کال کې هر ورځ 250 میلیونه ډالره ګټه کړې ده. هورون مجله په خپل تحقیقي رپورت کې لیکي چې که څه هم د نړۍ د پیژندل شویو میلیاردرانو شمیر 1,453 کسانو ته رسیږي، خو د نړۍ اکثره لوی شتمن خپل ثروت پټ ساتي او اټکل کېږي چې د نړۍ د ټولو میلیاردرانو شمیر به تر 4,000 کسانو اوړي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. بارکوال میخیل، ستاسو لپاره د درویش دورانی یو تازه غزل د هغه په خپل شخ کې ثبت کړی او راسته ولای دی. وای وری او خوند ورنه واخلی.
تر زخمو گلونه کم شول په شمار کې، تر زخمو گلونه کم شول په شمار کې، وقت کړو دی تاوانی په دې بهار کې. او چراغونه مې تر شا پرې ایښی نه دي، زما پلونه به په کار درځي په لار کې. د لستوني په خنجر خبر نه وم ما چې بلې شو د کوم چا په دستار کې. او کونه سا چې تر سترګو لکه اوښکا، کونه سا چې تر سترګو لکه اوښکا، نو زړه پاته دی راغلی په خپل کار کې. او شاعری دی رڼا نه لري درویشا، شاعری دی رڼا نه لري درویشا، دا سپوږمۍ د راختلې په سهار کې.
ودونه د خوشحالۍ محفلونه وي، خو که خلکو ته د خوشحاله ژوند کولو چل ورنه شي، نو ممکن په همدې محفلونو کې هم بې خوندي پیدا شي. د داوود تپان په ریپورت کې اورو چې په پکتیا کې د واده خوشحالۍ له ټولو رنګینیو سره سره کله کله د بې ځایه دودونو له لاسه بې خونده او پیکه غوندي شي.
د واده دغه سندره چې زرین او پرزانې کلونه پخوا کړي ده، اوس هم د ودونو په شپو ورځو کې د ځوانانو او پیغلو لخوا یا غږول کیږي او یا هم په لوړ آواز زمزمه کیږي. خو ځینې وختونه په پکتیا کې د ودونو پر مهال د ناوړه منل شویو رواجونو له امله د ناوې او زوم د کورنیو په منځ کې د واده د خوښۍ دغه سندرې د بیر په نارو بدلیږي. پکتیا کې د زیات ولور تر څنګ نور رواجونه لکه په ودونو کې کبا اخیستل، د واده په شپو ورځو کې د بابیړي په نوم د ناوې د پلار له لوري د زوم له کورنۍ څخه له ټاکلې اندازې زیاتې پیسې اخیستل، او د ناوې کور ته د خیښې په ورځ زیات کسان وروستل، هغه رواجونه دي چې د ناوې او زوم د کورنۍ ترمنځ خوشحالي په خپګان بدلولی شي. د پکتیا څو تنه اوسیدونکي راته وایي
یو وروجي سیستم جوړ شوی دی، هله دادی ماما کبا دی، هله دادی تر کبا دی، هله دادی ملک دی، هله دادی ډم دی. خبره چې دغه ماما کبا شي دم کبا شي، دا خو بس جوړ آمد دی. ماما وایي دومره بار کوي مجبور یم چې ویکم، کویر نه کم بوشوي ولا کر نه بار، دلته راته تړي کوش، دلته یو موګی چوي چې نشته ویل.
دلته چې دی د نرخ دی ماما معلوم دی، پلاک 5,000 روپۍ دی. او تر چې دی او تر چې په څو ورځې شو، خدای دې وکړي چې ودی بخې، خدای دې وکړي چې 3,000,000 غونه یا کلدارې.
واده د خوښۍ او خوشحالۍ نوم دی. ځوانان او پیغلې ګرم تابېږي، دریا تڼونه او ګډاګانې کوي، هیڅوک د ستړیا احساس نه کوي او په خوشحالۍ اخته وي. خو کله کله داسې هم شي چې د خوښۍ دغه مراسم په خپګان بدل شي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی ګلکریم وایي د واده خوښي چې خلک یې لیواله وي، د ناوړه منل شویو دودونو له وجې په غم بدلیږي. دی وایي خلکو ته باید خپله خوشحالي مهمه وي، نه د داسې دود پالل چې په غم او جنجال بدل شي.
یو رواج دام دسې د ودونو په وخت کې کله واده کیږي، د ناوې پلار چې خپله لورې یا خور کوم کور یو چاته ورکړي د ولور په بدل کې، نو د واده په ورځ د ناوې پلار یا ورونه یو نیم ځای کې داسې پیښېږي چې هغه ټاکلی ولور نه زیاتې پیسې وغواړل د دې لور له سرګنۍ نه چې نی هغه کله کله انکار کوي له دې نه ډېرې بدې پېښې رامنځته کېږي حتی جنجالونه کله ناکله واده ټپه درېږي واده نه ورکوي ناوې خسرګنۍ مجبورېږي چې یو چا نه قرض وکړي او پیسې هغه ته ورکړي دې نه ډېرې لویې ستونزې راولاړي
په ودونو کې د ناوړه دودونو د پاللو خبر ډېر ځوانان او سپینګیری کوي او ښه یې نه ګڼي. اجمل مسودزی مغه ځوان دی چې دا کار د ټولنې په زیان بولي. دی د یو رواج یادونه کوي، وایي د ورا او له واده نه وړاندې د خېښو د ډوډۍ لپاره خو سرخیل د زوم د کورنۍ او کلیوالو لپاره ډوډۍ تیاروي چې د زوم د کورنۍ له لورې ورته له ټاکل شویو کسانو زیات کسان وروستل کېږي چې په پایله کې ترې ستونزه پیدا کېږي.
د بعضې خلک دوستان چې خپل منځ کې دوستي سره کړي بیا یو بل سره د خېښو د شمېر ښځې کوڅمه ټاکلي او مسمه سړي ټاکلي د هغه څخه زیات یو بل ته ورولي. دا د دوستانو تر منځ د خفګان سبب ځکه کېږي چې دوی ډوډۍ د کم خلکو لپاره تیار کړي او هلته خلک زیات ورسي. ټولنه دا کړه چې څومره نفر مخکې نه ټاکل شوي هغومره باید ورسي.
دغه دودونه چې خلک یې پالي د ډېرو خلکو د کرکې وړ ګرځېدلي او مخکې له دې چې وجلۍ یا ځوان سره نامزاد کړي نو دواړه کورنۍ په دې سره سلا کېږي چې د واده پر مال بشته ناوړه دودونه لکه کبا د تره د دروازې په نوم اخیستونکي پیسې او نور ډېر د واده ورځې دودونه به تر پښو لاندې کوي او نه به یې پالي.
فریدا سیفی دا ځل دوه حکایتونه را اوروي. لومړی حکایت د هند د خلکو د تخیل یو ښکلی مثال دی او دویم حکایت مو د کامیاب ژوندانه په یو لوی راز پوهوي.
د چرګ چل. د اوړي سره ګرمي وه، هر چا له تودوخې شکایتونه کول او ځینو خو به د ملامتۍ ګوتنۍ غلمر ته نیوله. دغه شي لمر سخت وقهراوه، دنیا ته یې شا واړوله، ځان یې پناه کړ. دنیا سړه او تیاره شوه، خلکو له لمره بخښنې وغوښتې او زارۍ یې ورته وکړې چې راستون شه، خو هغه نه منله. مرغانو فیصله وکړه چې یو استازی تعین کړي او لمر ته یې واستوي. دوی چرګ خپل استازی وټاکه، لمر ته یې واستاو. چرګ چې د لمر کور ته ورغی، د دنیا د خلکو مشکلات یې ورواورول. د یخنۍ ورته وویل او د تورې تروږمۍ ورته وویل چې دنیا پکې ورکه ده، خو دې خبرو په لمر باندې اثر ونه کړ. نیغې ورته ځواب ورکړ، له دې ځایه به ونه خوځم، پل به در وانخلم، همداسې خیئ. چرګ په ژړغوني غږ ورته وویل، نو د دې مطلب خو دا شو چې ځمکې ته به په تکه توره تیاره کې ورځم او راته پټ ګیدړ به مې ژوندی تر ستوني تیروي؟ لمر ورته وویل، ما ورخطا کېږه، خدای مهربانه دی. او چرګ ورته وویل، لمر لالا، که دې زما اذان واورید نو پوه شه چې ګیدړ راباندې حمله کړې ده. په دغسې وخت کې یوازې مې مه پرېږده، خدای ته وګوره، ځان راورسوه. لمر ورته سر وخوځاوه، ډاډې ورکړ او چرګ چې څنګه د لمر له کوره راووت اذان یې وکړ. لمر سمدستي د خلوت له خونې را بهر شو، ټول اسمان یې وکوت چې په چرګ وزر وغوړوي او له ګیدړې وساتي، خو چرګ ځان پټ کړی و. له هغه وروسته هر سهار وختي چرګ اذان کوي، لمر د هغه د ژغورلو په نیت له کوره راوځي. خره ورس پسې ګرځي او چرګ ځان ورنه پټ کړی وي. پاچا ته چا دو وړوکی بازان راوړل. پاچا بازان میر شکار ته وسپارل چې تربیه یې کړي. میاشت پس دا یو باز ښکار ته چمتو شو خو بل نه و. پاچا میر شکار ته وویل دا بل ولې؟ میر شکار ځواب ورکړ صاحب هیڅ نشوم پو، بس په اوله ورځ چې مې د ونې په کومه څانګه کېناوه په هماغه ځای ناست دی، نخوزی. پاچا د دربار طبیب را وباله چې باز معاینه کړي. طبیب د باز له معاینه کولو وروسته وویل صاحب روغ را مټ دی. پاچا مختلف کسان ورته را وبلل چې باز الوتو ته تیار کړي او یا لږ تر لږه د هغه د نه الوت علت معلوم کړي، خو دا غوټه هیڅ شانه پرانیسته. په آخر کې پاچا اعلان وکړ چې هر چا که دغه باز الوتو او ښکار کولو ته چمتو کړ لوی انعام به وګټي. څو ورځې پس په پا پاچا باندې درباریانو زیری وکړ چې باز په الوت راغلی دی. پاچا وویل دا کار چا وکړ؟ او دوی یو بوډا بزګر ورته راوست. پاچا ورته وویل د بازانو تجربه دې لکه چې ډیره ده. بوډا ورته وویل نه صاحب، غریب سړی یم، بازان به څنګه ساتم؟ پاچا پوښتنه ورنه وکړه نو باز دې څنګه الوت ته تیار کړ؟ بوډا ورته وویل په کومه څانګه چې ناست و هغه مې غوڅه کړه. پاچا ته د ده په آسانه طریقه خندا ورغله، یو موټ طلاوې ورکړې او بوډا زیاته کړه هغه څوک چې د ناستې ځای ولري تل ګمان کوي چې الوتلی نشي. پاچا په دې خبره کې لویه معنا ومونده، یو بل موټ طلاوی هم ورکړي. بوډا له درباره ډیر خوشحاله کور ته روان شو او پاچا درباریانو ته وویل موږ چې تر څو پورې په بل چا تکیه کړي وي په دې نه پوهیږو چې وزر لرو.
قدرمنو اوریدونکو، د فکر او فرهنګ د سرلارو په لړۍ کې دا ځل د روسي لیکوال او مفکر تولستوی په ژوند، آثارو او افکارو باندې د استاد نجیب منلی خبرې اورئ. استاد نجیب منلی یو وخت ملوستیو، ګمان کوم سامرست موام ویلیو، د انګلستان ډیر مشهور لیکوال دی، شلمې پیړۍ ناول لیکونکي، داستان لیکونکي. هغه ویلیو وایي په دنیا کې تر ټولو لوی ناول لیکونکی بالزاک دی د فرانسې، خو د دنیا تر ټولو لوی ناول تولستوی لیکلی دی، جګړه او سوله، چې له نیکه مرغه په پښتو هم ژباړل سوې ده. نو څنګه د دنیا په تر ټولو لوی ناول لیکونکي خبرې کوي د موام په قول، او په هغه چا خبرې کوي چې تر ټولو لوی ناول یې لیکلی دی؟
دا ځل به په هغه چا خبرې وکړو چې دنیا تر ټولو لوی ناول یې لیکلی دی.
یعنی له دې معام له دې خبرې سره تاسې هم موافق یاست؟
زه له دې خبرې سره موافق یم. فکر کوم چې دغه ارزونه ډېره بې ځایه نه ده. غضنفر صاحب، موږ چې په دې لړۍ کې د ځینو کسانو په اثارو باندې او په ژوند باندې خبرې کوو، له بده مرغه د اکثرو آثار په پښتو کې نشته او موږ په داسې شیانو خبرې کوو چې زموږ پښتانه اورېدونکي ورته لاسرسی نه لري. مګر له نیکه مرغه نننۍ موضوع لیف نیکولایویچ تولستوی او د هغه ډېر مهم اثر جګړه او سوله هغه څه دي چې په دې وروستیو وختونو کې د پښتو ادب لمن ته ورننوتي دي. زموږ ستر لیکوال، شاعر، نقاد او ادب پوه استاد لطیف بهاند جګړه او سوله په څلورو ټکو کې ژباړلې ده او په ډېر ماهرانه او خوږ پښتو نثر ژباړلې. لیف نیکولایویچ تولستوی 1828 کال کې زیږیدلی دی په روسیا کې. د یوې اشرافي کورنۍ سره ارتباط لري. د لا 1889 چې مور یې مړه شوه او بیا په ماشومتوب کې په 9 کلنۍ کې پلار هم مړ شو، نو د ده تربیت د ده تره کړې ده او د روسیې د اشرافي ټولنې د غوښتنو سره سم د ښو مکتبونو ته تللی دی. خو د ده د ماشومتوب کیسې چې اورو، د کوشش کوي چې د خپلو خوارو ملګرو سره، د خپلو دیقانانو سره یو ځای واوسي.
ان په ماشومتوب کې له دغه عادتونو
ماشومتوب کې هغوی سره غواړي چې لوبې وکړي، هغوی سره غواړي چې وګرځي، مګر ټولنیز تفاوت ورته ډېر څرګند دی. پوهېږي چې یو څه شته چې د ضرور نه بېلوي او د دې نه دی رنځېږي. زده کړې هم ډېرې مزهدارې نه دي. په مکتب په دوره کې هم ډېر ښه شاګرد نه دی او بیا چې پوهنتون ته ځي د ختیځو ژبو په پوهنځي کې محصل کېږي او غواړي چې بیا ډیپلومات شي، ډېر زر دغه زده کړې زړه وهي، کوشش کوي چې حقوق ولولي، هلته هم چندان ښه نه بریالی کېږي. نو زده کړې داسې نیمګړې او نیمه خوا غوندې دي، خو بیا هم فکرونه ورسره دي او چورتونه وهي، یو خپله دنیا لري. په 1854 کال کې د عسکرۍ ته ځي. په دغه وخت کې د کریمې په سیمه کې
منظور هم دا دی چې منصبدار کېږي که نه؟
منصبدار کېږي. د کریمې په سیمه کې چې د تورې بهیرې په غاړه پرته ده جنگ روان دی،
د تزاري روسیې او د عثمانیانو ترمنځ،
د تزاري روسیې او د عثمانیانو، فرانسویانو او برتانویانو د اتحاد ترمنځ. او د ورزی په دغه جنگ کې صاحب منصب دی، جنگ کې خزر ور جنگ کې. په دې جنگ کې د روسیې د جنگونو یو ډیره مهمه واقعیا چې هغه د سیباستوپول د ښار محاصره او بیا ماتېدل دي واقع کېږي. سیباستوپول ښار 11 میاشتې محاصره کېږي. د 1855 کال د اکتوبر نه د 1855 کال تر سپتمبر پورې کې اشتباه مې نه کړي، 11 میاشتې د سیباستوپول ښار محاصره کې دی او دا ډېره شدیده محاصره ده. په دغه محاصره کې دی د انساني قهرمانیو او د انساني بدبختیو ډېر انځورونه ګوري. په دې جګړه کې د متحدینو لخوا، یعنې د عثمانیانو، فرانسویانو، برتانویانو لخوا تقریبا 50,000 کسان مړه او زخمیان لري په دې 11 میاشتو کې، او د روسیې لخوا 40,000، ډېر زیات مخلوق دی چې د دوی زحمتونه دی ګوري، د دوی ستونزې ګوري، د دوی قهرمانۍ ګوري، د دوی ویرې ګوري. او دا په ځینو کیسو کې چې د سیباستوپول کیسې ورته وایي، درې کیسې په دې کې دی ته انځوروي. هغه وخت د ملکې هم دغه کیسې ډېرې زیاتې خوښېږي او ډېرې زیاتې ترې متاثره کېږي.
ملکه دې مطلب
د څار میرمن. تولستوی خپلې لومړۍ لیکنې په 1852 کال کې خپل د ماشومتوب کیسې لیکلې دي، د ماشومتوب په نامه، چې ډېر زیات د خلکو خوښ شوی دی او استقبال یې شوی دی. او د دې کتاب استقبال چې وشو، د انتظار نه درلود چې استقبال شي، خو شدید استقبال یې وشو. نو د هغې په دوام باندې د بیا د خپل تنکی زلمیتوب او د ځوانۍ کیسې هم ولیکلې، چې تنکیز میتوب دوره په 1855 کال کې او د ځوانۍ کیسې په 1855 کال کې لیکلې دي. د سیباستوپول کیسې هم 1855 کال کې خپرې شوې دي. او د همدغه 1855 کال په نومبر کې د قاصد په حیث باندې سن پترسبورګ ته لیږل کیږي. سن پترسبورګ چې بیا وخت کې لینینګراد شو او اوس بیرته سن پترسبورګ شوی دی، د روسیې دویم پایتخت و، ډېر مهم ښار و. التا د قاصد په اصل لیکل کی دلته د ډیرو کسانو سره ګوري، خصوصا د ایوان تورګنیف سره ګوري.
مشهور لیکوال،
مشهور لیکوال دی، او تورګنیف د سن پیټرسبورګ د لیکوالو د ټولنې سره آشنا کوي، او هلته د فرهنګي ټولنې سره د پتماس کې کیږي.
استاد منلای ډیر لوی نقاد د شلمې پیړۍ چې روسای هم دی، په اصل کې د امریکې ته نابوکوف دیغه کتاب مالوس غلی کلیو، وای په دې روسی ناول لیکونکو کې د تخنیک په لحاظ تر ټولو ماهر سړی همدا تورګنیف دی. ان دې هغه تر ټولو ماهر سړی نه غني د سایوس کې یا تولستوی، هله چې شهرت دوی ډیر زیات دی. نو ما منظور دا و چې دای له داسې او چا سره پیژنې چې په ادبی لحاظ ډیر لوی مقام لري.
تورګنیف په ادبی لحاظ ډیر لوی مقام لري. د تورګنیف سبک او سټایل چې دی، هغه څوک چې زموږ په ادبیاتو کې خبره کوي چې دوران ساز سبک لري یا دوران ساز حیثیت لري. تورګنیف د روسي په ادبیاتو کې هم دغه یو نقش لري، چې نه یوازې دا چې د روسی لیکوالو د پاره د الهام منبع ګرځي، د فرانسې، د آلمان، د انګلستان د لیکوال د پاره هم د الهام یو منبع ده، او د تورګنیف لیکنې په ټول باندې تاثیر کوي. په 50 کال کې، یعنی دوه کاله د سن پیټرسبورګ د سفر نه وروسته، د ایزي پاریس ته تولستوی او په پاریس کې د ډیرو لیکوالو سره ګوري، خو تر ټولو مهم ملاقات یې د پرودون سره دی. پرودون د فرانسې د سوسیالیزم بنسټ ایښودونکی دی، هغه څوک دی چې د اشتراکي نظریې او په ټولنه کې د مساوات د نظریې لپاره لیکل کوي، او ډیر مؤثر لیکوال دی، مؤثر فیلسوف دی، مؤثر سیاست پوه دی. تولستوی د سره ګوري، او د تولستوی فکر د پرودون د اثر نه هم ډیر سخت متاثر کیږي.
استاد منلای دی پرودون په یسه کې به مارکسستان ویل چې د سوسیالیستي افکار لرل، خو د افکار د سوسیالیزم علمي نه وو. د دوی استلاوه د مارکسستانو، او کله چې تړې دی تولستوی هغه د طبقاتي برابرۍ پیسې کې له خوارانو سره د همدردۍ پیسې کې نظریات ولی، نو تر ډېره هدا نظریات چې دي اخلاقي جنبه لري، خو داسې یو سیستماتیک لار نه لري لکه مارکسستانو چې ورته لرله. نو لدې درک هم سړی ویلی شي چې دی له پرودونه ډېر متاثر سړی دی.
د پرودونه متاثر دی، خو د هغه وخت فضا هم همدغه سوا. ویکتور هوګو هم د سولې لپاره، د بشریت لپاره، د مساوات لپاره ډیر څه کړی دي، مګر د مذهبي فکر په چوکاټ کې کړی دي. تولستوی هم ډیر مذهبي سړی دی، مګر په عین حال کې چې مذهبي دی، د اورتودوکس کلیسا چې په روسیا کې حاکمه کلیسا ده، تنگ چوکاټ د لپاره کافي نه دی.
دی چې پاریس ته ځي، نو تاسو چې د کال یاد کو، و 50 کال یاد کو،
50 کال،
نو پاریس باندې دی 29 کلن وو. څنګه دغه د کلیسا سره چې دی کوم فکری جنجالونه لري کنه، یا کلیسا ته په بل نظر ګوري، دا بیا د دوه کلونو خبرې دي کنه؟ ورسته ورسته بیا د پښوند کې راپېښېږي.
دا ورسته د پښوند کې پېښېږي. سرچینه ته باندې هم دغه وختونه نه ده، او د فکرونه په دغه وخت کې پیژندل شوی، فکرونه د منل شوی لیکوال دی په دغه وخت. بیرته د پاریس سفر نه چې راځي، سویس ته ځي، او په سویس کې هم د ډېرو لیکوالو سره ګوري. البته اصلي بانه یې د خپلې کورنۍ د غړو، د خپلې ترور لیدل دي، خو هلته هم د ډېرو کسانو سره ګوري. او بیا دوه کاله وروسته شاوخوا په 2000 کال کې یو بل سفر کوي چې په هغه کې آلمان ته ځي، د اروپا نورو هیوادونو ته ځي، او هلته هم ډېرو کسانو سره مخامخ کیږي. په 1918 کال کې په روسیې په تاریخ کې یوه ډېره مهمه پېښه کیږي. په دغه وخت کې په روسیه کې یو نظام حاکم دی چې هغې ته د سرواژ نظام وایي. سرواژ داسې یو نظام دی چې دهقان د ځمکې سره تړلی دی، د ځمکې سره یو ځای خرڅېږي، د ځمکې سره یو ځای په ګروۍ ورکول کیږي، او ډیر سخت تر استثمار لاندې، هیڅ حق نه لري، هیڅ ملکیت نه لري.
وبخشه، یعنی غلام نه ده، لغه کوم شي ته غلام وایي چې بادار کولای شي چې فرزندای و پلوري په بل چا باندې کنه، خو د خپل مزګه د نسې پرښودلای.
غلام نه ده، خپل مزګه نشي پرښودلای، او کچیر ته خپل مزګه پرېږدي د نورو سن سره مواجه کیږي، او کچیر ته مزګه خرڅيږي، د پوتوماتیک ډول ور سره خرڅيږي.
لکه مونږ چې فرزن مزګه خرڅو، او به ور سره خرڅو،
او به ور سره خرڅو، دغه سی پروسیا کې د زمکي سره دیقان هم خرڅيږي. خپل تولستوی د خپل سروانو سره ډیر انساني برخورد کوي، او حتی کله کله د غوی د آزادولو هڅه هم کوي. او په 18 کال کې چې د څار د فرمان په اساس سرواش په روسیا کې د منځ ځي، نو تولستوی په دې باندې ډیر خوشاله دی، مګر په ان وخت کې د سره تشويش دی، حسنه چې دغه انقلابی عمل پر روسیه کې د اجتماعي ګډوډۍ سبب شي.
او بشه ما لوسیو چې د دې چې کوم مزکه وخپله، البته روسي بیا نور مزکه هم اخیسته و، شپاره زره جری بوته رسیده. لدینه به داسې معلومی شي چې په عین حال کې چې دای چون اشرافي سړی دی، کله غریبانو سره ډیره مینه هم لري، خو د اشرافو تشویشونه هم ورته مهمه دي. نو
د اشرافو تشویشونه هم ورته مهمه دي، او دای پخپله هم د همدغه تضاد سره ټول عمر لاسو گریوان دی، چې له یوې خوا انساني فکرونه لري، بشر دوستانه فکرونه لري، او له بلې خوا نه غواړي چې خپل بچي د لوږې سره مخامخ شي، د سختۍ سره مخامخ شي، د غریبۍ سره مخامخ شي. نو هم غواړي چې د هغوی امتیاز وساتي، او هم غواړي چې خپل بشر دوستانه افکار په ټولنه کې منعکس کړي. نو دا د ژوند تضاد ده چې تر پایه پور ورسره دی. په 1828 کال کې د 30 کلن دی مین کیږي، په خپل یاداشتونو کې لیکي چې زه کنداس احمق مین شوم. د خپل ځان په اړه باندې دی وایي، زه بدرنګ یم، د خپل لاسونو ماهر نه یم، چټل یم، اشرافي خوینه مې نه زده، زه اسانه په قاریږم، د خلکو سره بد چلند کوم، ډېر خودخوایم، د بل چا زغم را سره نشته، او د یو ماشوم غوندې شرمګیر یم.
استاد مننه، دغه بد چلند پیسه کې خو به سړی وایي چې له ځان سره په حقیقت کې ډېره سخت ګیری کوله په اصطلاح، خو دا نور خوینه او دا نور نخي خو یو څه پکې وي.
د دوامر کې زه ناپویم، هغه څه مې چې زده دي اخوا دې خو مې زده کړي دي، او هغه هم په ناکامله توګه. خو یو شی چې ماته تر ټولو ډیر مهم دی، تر ټولو ډیره مینه ورسره لرم، هغه شهرت دی. زه دومره د شهرت سره علاقه لرم چې کچیرته د مشهوریدلو او د خسړیتوب ترمنځ انتخاب راته څوک پریدي، زه به مشهوریدل خوښکم. دا د ځان په باره کې قضاوت دی، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، ډیر دغه خوینه په دکې شته. شهرت سره علاقه لري، شتمنۍ سره علاقه لري، نه د خپلو طبقاتي سیالانو سره لګیږي، او نه د دغو طبقاتي امتیازونو د لرلو په اساس کولای شي چې د خوارې طبقې یو رښتینی مل وګڼل شي. نو دا ټول خبر پکې شته. خو په دغه حالاتو کې چې دی د ژوند سره په جنگ کې دی، دی بالاخره یو بل تضاد هم لري چې مذهبي فکر لري، بد اخلاقي نه خوښیږي، ناروا ارتباطات نه خوښیږي. په روسیه کې هغه وخت کې دا شان شته، خو دی ځان د ناروا ارتباطات نه ساتي، او په 30 کلنۍ کې بالاخره د خپلو طبیعي تمایلاتو او د خپلو اخلاقي مجبوریتونو په اساس دې ته زړه کوي چې مین شي او واده وکړي.
لا مغه انجلۍ سره واده کوي چې دې په مینې شي،
لا مغه انجلۍ سره واده کوي چې دې په مینې شي، او د هغې نه ګومان کوم چې 13 اولادونه پیدا کوي، چې څه مشروطوب کې مړي او څه لویږي. د تولستوی تر ټولو مهم اثر لکه تاسو ورته اشاره وکړله، جګړه او سوله ده. دا سر د 1830 او 1840 کال ترمنځ لیکل شوی دی،
یعنی 30 کلنۍ کې پیل اینو.
او په دې اثر کې د خپلو تجربو پرانا کې،
هغه جنگي تجربه،
د جنگي تجربه پرانا کې د ناپلیونی جنگونو یو تاریخ لیکي. ناپلیونی جنگونه یا د ناپلیون جګړې هغه جګړې دي چې د فرانسې امپراتور ناپلیون د فرانسې د انقلاب نه وروسته د انقلابی مفکورو د خبرولو په نامه په اروپا کې پیل کړی دي، او ټول اروپا د دغه امپراتوري یو برخه ګرځي، تر روسیې پورې رسیږي، او په روسیه کې د ډېری سخت مات سره مواجه کیږي. البته مشهور خبره ده چې ناپلیون روسی جنرالان نه دی مات کړی، په روسیه کې جنرال ژمی مات کړی دی، د روسیې یخنۍ مات کړی دی.
او استاد مننه، ناپلیون د 19مې پیړۍ په سر کې هغه ته لاړ مسکو ته، روسیه باندې حمله وکړه او بیا پکې ناکام شو. او تاسو ویل چې تولستوی په 1828 کال کې پیدا و، یعنی مطلب دا دی چې دی کله ماشوم و، نو د دوی پلرونو به د دې جنگ کیسې ورته کولې. یو نسل فاصله به د ده او د دې جنگ ترمنځ.
دی د جنگ مستقیم شاهد نه دی، مګر د جنگ د پیښو مستقیم اغیز پېښته، ځکه چې هغه کسان چې په دغه جنگ کې زوریدلی دي ټول حاضر دي، او د تکیسې کولای شي. د جنگ دورانیو نخې نخانې لا هم لیدل کیږي په وخت کې د ماشوم دی، او د ناپلیون شخصیت، د ناپلیون جګړې، د ناپلیون تاریخ د اروپا په ټولو هیوادونو کې یو ځانګړی ځای لري. نو د هر لحاظه که څه هم په دغه وخت کې دی نشته، مګر د ماشوم توپ کې د ناپلیونی جنگونو کیسې ډېرې
مشهور دي، توجه جلب
د ورځې کیسې دي، او دا د قهرمانیو کیسې دي. د خپل هم چې په سبستوپول کې یو رسمي محاصره تیری، او د دومره ستونز سره مخ کیږي. طبي خبره چې ډېر قهرمانۍ د هم لیدلې دي. نو د تولستوی د پاره ډېر مهم ټکی زما په نظر دا دی چې د انسان سره مینه لري او په هر ځای کې د انسان د خو او بدو د اوج صحنه ورته په سترګو کې ودرېږي. نو د دغو دواړو تضادونو تر منځه چې دی هم ورسره مینه لري، هم پکې ښه ګوري هم پکې بد ګوري، هم لکه څنګه چې د ځان په باره کې وایي د خسړیتوب په نسبت شهرت ورته مهم دی، د غریبانو سره دوستي لري مګر پله شتمني هم نشي ایرولی، دا ټول دغسې تضادونه دي چې ده ته یو بل فکر ورکوي. نو سوله او جګړه لومړی د ورځپاڼو کې خپریږي، په اخبارونو کې خپریږي څلور کاله، او په آخر کې چې د خپل ناشر سره یو ستونزې پیدا کوي بیا د کتاب په بڼه خپریږي. بل کتاب دده چې ډېر مهم کتاب دی د انا کرینینا په نوم باندې یو داستان دی، یو ناول دی چې هغه هم ډېر مشهور ناول دی او د تولستوی په آثارو کې ډېر یاد اثر دی.
استاد منلی مخکې ما نبوکوف یاد کو، نبوکوف دا خبره هم کړې ده چې که څه هم تر ټولو مشهور اثر او بازمت اثر دی تولستوی جنگ او سوله ده، خو د یو نقاد په صفت دی وایي زما حکم دا دی چې په فنی لحاظ د انا کرنینا لوی اثر دی پی او راټول اثر دی، منسجم اثر دی او فنی باریکۍ پکې ډېرې دي.
جنگ او سوله په هغه وخت کې هم یو ډول متنازع اثر دی، ځکه چې د ناول کوم تعریف چې په نولسمه پیړۍ کې شته او اکثر لیکوال په هماغه چوکاټ کې پنځونه کوي، په جنگ او سوله کې دغه تعریف ماتیږي. د جنگ او سولې د موضوع په لحاظ ډیر خور دی، د شخصیتونو په لحاظ، د کرکټرونو په لحاظ ډیر پراخه دی، د کرکټرونو ترمنځ مناسبات او روابط چې دي ډیر پیچلي دي. اکثره کسانو چې جنگ او سوله لوستې ده په لومړیو دوه درې سوو مخو کې بیخي په کیسه کې ورکیږي. یو ډول بیروباری کیسه ده چې دا دغه وخت ناول د معیارونو سره برابر نه دی، مګر همدغه هم چې دی دغسې یو جنجالي اثر په دومره مهارت په مخ بیایي، دا هم د ده شهرت او د ده د منل کېدلو دپاره یو دلیل ګڼل کېدلی شي. انا کرینینا برعکس داسې یو اثر ده چې راټول دی او په هنري لحاظ باندې د جګړې او سولې تر کتاب شاید چې څه ښېګڼې ولري. په پاخه عمر کې تولستوی د ارتودکس کلیسا سره ځینې ستونزې پیدا کوي او حتی تر دې ځای رسیږي چې ارتودکس کلیسا د تکفیر کړي، خو بیا هم څرنګه چې دی د اشرافي ټولنې سره ارتباط لري او د قدرت د کړیو سره تړلی دی د تکفیر په دومره اثر نه کوي. دی بیا هم مسیحي افکار لري او د مسیح د ژوند د حالاتو سره سم غواړي چې خپل دین عملي کړي، او دی د هغه څه په نامه چې د مسیحي انارشیزم په نامه یادیږي یو سیاسي حرکت دی چې د مسیح د ژوند د لومړیو کلونو تجربې غواړي چې په ټولنه کې پلي کړي.
استاد منلی ویلی سو چې دی مسیحي دی، خو د مسیحیت خپل تعبیر لري،
د مسیحیت خپل تعبیر لري، او مسیحي انارشیزم په اروپا کې یو منل شوی حرکت دی چې د نور انارشیستانو په نسبت چې نه مذهب مني او نه دولت مني، دی مذهب مني دولت نه مني. د پرودون سره چې آشنا کیږي او د سیریستي فکرونو سره آشنا کیږي، نو د ده په ژوند کې یو بل بدلون راځي. د هغې نه وروسته نورې تجربې ورته پیدا کیږي، او خصوصا د جنوبي افریقا د هندوانو د مقاومت چې هلته یو اکثریت د یو اقلیت لخوا ځپل کیږي او دوی د هغې په مقابل کې مقاومت کوي، دا هم د ده په افکارو باندې تاثیر لري.
نولسمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې دا د ژوند وروستۍ
کلونه دي. نو په دغه وخت کې د یوې خوا په خپل ژوند کې د غوښې خوړلو نه ځان ساتي، یعنې د دپاره په خوراک کې هغه څه چې د یو بل موجود د مرګ باعث کیږي د منلو وړ نه دي. د هندو فکرونو سره آشنا دی، د بشر دوستانه فکرونو پلوی دی. د تولستوی اثر نه یوازې دا چې د ادبیاتو په ساحه کې، بلکې د سیاست او فکر په ساحه کې هم ډیر زیات دی، او داسې کسان لکه ګاندي د تولستوی د اثارو نه متاثره کیږي. تولستوی یو هندو ته لیک لیکي، د یو هندو ته لیک په نام باندې یو لیک د لیکلی دی چې هغه د ګاندي د فکر په جوړولو کې ډیر زیات نقش لري. د تولستوی فکر او اثر په مارتین لوتر کینګ باندې ډیر زیات اثر لري، په نیلسون ماندلا باندې ډیر زیات اثر لري. دغه ټول خلک ځان د تولستوی پیروان بولي. نو موږ ویلی شو چې د یوې موقتی نتیجې په حیث دا ویلی شو چې تولستوی یو ډیر ستر لیکوال دی، او د لیکوالۍ تجربې د داسې حد ته رسولی دی چې یو ستر انسان ترې جوړ شوی دی، او دغه ستر انسان د خپلې ټولنې د ټولو تضادونو سره یو ځای ژوند کړی دی، او دغه تضادونه یې په ماهرانه ډول سره پیجلې دي او هم یې هنر ایجاد کړی دی او هم یې د خپل ژوند لپاره یوه لار پیدا کړې.
Thank you.